د افغان حکومت اجرایی ریاست وای په څو راتلونکو ورځو کې به پریکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی یو اړخیز زوربند تمدیدوي او که پای ته رسوي. د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی دی. او دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن به د کاندیدانو د نوملیکنې راټول شوي اسناد د دې کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویر دوستانو. د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار امنیه قمندان وایي چې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي وایي چې هیواد یې له پاکستانه لا په کلکه غواړي چې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. او سپینې ماڼۍ او همداراز کرملین اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر او د روسیې ولسمشر به په هلسنکي کې وویني. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هیواده دباندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. جنرال عبدالرازق وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو د استازو په حضور کې څلور ځلې کتلې دي. د په عین حال کې وویل چې په دې پروسه کې د افغانستان مرکزي حکومت شامل نه دی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلی دي څو واره د طالبان د کټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د جمهور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده.
جنرال رازق ته هم وایي چې که موافقیت ورسی شي د کټې شورا نیمایي غریبه هیوا تراستان شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رایه وزه شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د شپېتو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د تخار ولایت په چعاب ولسوالۍ کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. د تخار د والي ویندوی سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل د یوې تیر شپه شاوخوا دولس نیمې بجې طالبانو د تاجکستان په پوله کې د چعاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د سیمو د پولیسو پر پوستو حملې وکړې. له یو ساعت جګړې وروسته له بده مرغه څوارلس سرحدي پولیس ووژل شول. تیمور همداراز وایي چې په دې نښته کې شپږ نور پولیس بې درکه شوي دي. د لوګر امنیه قمانداني د دغه ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان پر برخوالو حمله رد کړه. د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په څرخ ولسوالۍ کې د دولت د دوو وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د مخدرو موادو پر سر له لفظي شخړې وروسته وسلواله نښته وشوه چې په پای کې یولس تنه وژل شوي او شاوخوا لس نور ژوبل شوي دي.
دو ډلې د وسلوالو مخالفینو چې یو یې مولا نعیم او بل یې مولا فرید نومیږي د دوی ترمنځ له عمله دوی جنگ کړی او بعد له جنګه په تعداد یولس نفره وسلوال مخالفین چې د مولا نعیم د ګروپ غړي دي دا وژل شوي.
تر دې مخکې ادعا شوې وه چې په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان د غونډې په منځ کې چاودنه شوې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی نیکی هیلی نن پنجشنبه وویل هیواد یې له پاکستانه لا په کلکه غواړي چې تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورنه کړي. دا وایي پاکستان د امریکا له متحدو ایالتونو سره همکاري کوي، خو واشنګټن د حکومتونو له لورې د تروریستانو ساتنه نشي منلی. میرمن هیلی د هند یوه تحقیقاتي انسټیټیوټ په وینا کې وویل موږ دا پیغام پاکستان ته تر پخوا لا پکلکه رسوو او هیله لرو چې تغییر ووینو. د پاکستان همکاري په افغانستان کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پالیسۍ د بری لپاره کلیدي رول لري. پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو پر سر د څار ادارې پرون په پاریس کې وکړه. د ادارې چې مرکز یې په فرانسه کې دی. پاکستان په دې خاطر په دې لیست کې شامل کړ چې د دوی په وینا پاکستان په خپل خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو د مالی تمویل سرچینې نه دی وچی کړي. سپین ماڼۍ او کرملن نن په یو وخت اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت په هلسنکی کې وویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو احتمال شته چې له پوتین سره د کتنه د ناټو د مشرانو له غونډې وروسته وشي. د ناټو سرمشیزه د جولای په 11 او 12 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې جوړیږي. ټرمپ او پوتین به د سوریې او اوکراین په ګډون پر بیلو مسئلو خبرې وکړي. د قرقیزستان یو چارواکی وایي په 2011 میلادي کال په منځني ختیځ کې د شخړې له پیله تر اوسه پورې 155 قرقیزان د سوریې په جګړه کې د اسلامي سختریزو په ننګه په جګړه کې وژل شوي دي. د قرقیزستان د تروریستي ضد مرکز مرسیال کنجا ربک بکایوف نن پنجشنبه په پلازمینه بشکک کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د قرقیزستان نږدې 855 اتباع په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان اجرایي ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند بیا تمدید یا ختم په اړه خپل دریځ اعلانوي. په دې اړه په ریپورت سربې راوړئ چې د لوګر امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د سولې پر ولسی کاروان د چاودنې په اړه خبر شوي ریپورټونه رد کړي. د کندهار امنیه قومندان وایي چې د هیواد د باندې د طالب بشانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. دا به هم واورئ چې د تورسانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسې د پاکستان نوم د تورسي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړ. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند د بیا تمدید یا پای ته رسولو په اړه خپل دریځ اعلانوي. د اجرایي ریاست د بیان رسیال امید میسم نن د ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هڅه کې دی او د دې لپاره یې خملا ترلاسه کړی. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون د حکومت لخوا څو ورځنی اوربند د سولې د خبرو د پایل لپاره ښه فرصت بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې د حکومت لخوا د اعلان شوی یو اړخیز اوربند یو ورځ پاتې ده، د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې حکومت د اوربند لا دوام یې ختم پاړه خپل وروستی دریځ تر دوه راتلونکو ورځو پورې اعلانوي. د اجرایي رئیس د وایان مرسیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د خبرو اترو له لارې سوله او ثبات ټینګ شي.
حکومت
دوی حکومت په هڅه کې دی چې د خبرو او سولې لارې په هیواد کې د ثبات شاهدان وو. دا هڅې دوام لري. خو دا چې موږ لا نور څه سیاست پر مخ وړو، په دې اړه خپل دریځ د شنبې په ورځ له خلکو او نړیوالو متحدینو سره شریکوو. ښاغلی میسم وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د خلکو او نړیوالې ټولنې ښه ملاتړ له ځانه سره لري. له دې سره د افغانستان دفاع وزارت هم په هیواد کې د خبرو اترو له لارې د سولې ټینګښت غوره ګڼي، خو وایي چې هغه طالبان چې اوربند ته لبیک نه وایي د هغو پر وړاندې به په میړانه وجنګیږي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش:
اگر طالبا آتش بس را ادامه بدن چی خوب است که مسئله افغانستان.
خغلی رادمنش وایي که طالبان اوربند ته دوام ورکړي نو څومره ښه ده چې د افغانستان جګړه د سولې او خبرو اترو له لارې حل شي. له هغې پرته زموږ اخرانه انتخاب له سوله غوښتونکو سره سوله او له جنګ غوښتونکو سره جنګ دی. د کابل ګارنیزون عمومي قومندان مراد علي مراد بیا په دې باور دی چې اوربند د بل پړاو لپاره وغځول شي تر څو د اوربند وروستۍ نتیجه په هیواد کې د جنګ ختم او د سولې ټینګښت وي. ښاغلي مراد دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته وکړې. وسلوالو طالبانو د اختر له ختمېدو سره اعلان شوی درې ورځنی اوربند ختم اعلان کړ، خو حکومت هغه د لسو نورو ورځو لپاره وغځاوه، کوم چې د طالبانو لخوا ورته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون د حکومت لخوا د یو اړخیز اوربند غزیدو ته هم خوشبین دی، وای چې د کار په ځینو ښارونو کې د طالبانو د حملو د کمیدو او د سولې په پروسه د دوی باور ډېرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
اوس د پز تر هر وخت سولې د خبرو د پاره شرایط امواره دي، ذهنیتونه آماده دي. دا چې څوک غواړي کنه غواړي، که طالبان غواړي کنه غواړي، که حکومت غواړي کنه غواړي، په رواني لحاظ څومره خلک آماده دي، سره امکان سته او په آینده نږدې کې به شاید د خبرو بهیر هم په جدیت سره شروع شي.
ښاغلی پښتون وایي څو ورځنی اوربند د دې لامل شو چې طالبان لکه د تیر په څیر په تهاجمي حملو لاس پورې نه کړي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د طالبانو وضعیت او د دوی پر وړاندې عمومي ذهنیت ته په کتو وایي چې طالبان له خبرو پرته بله لار نه لري او باید هم د خبرو میز ته حاضر شي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې په څو ورځو کې به د اوربند د دوام یا پای ته رسولو په اړه خپل دریځ اعلان کړي. د کندهار د امنیه قومندان بیا وایي چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې غونډو کې د افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. جنرال عبدالرازق زیاته کړې چې په دغه ناستو کې پر دې هم بحث شوی چې وسلوالو طالبانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو برخو کې ونډه ورکړل شي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وایي دغه لیدنې له هیواد بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي. جنرال رازق وایي په وروستۍ ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبان د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمهور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطحې خلک پکښې دي او نور امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم څه په دې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو ته هم په دې کې شامل سي چې په دې ټولو کې به کومک کوي. ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکې ته سره ورسېږو د خیر هغه به راځي دلته او نور د طالبانو مختلف او مختنی رابری و وسانی ډیر خلک به د سول تراسی د پروژت
کومندان یو ککه بیا وای چې په تیر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لور ژمنې نه دی عملی سی چې له وسلوال مخالفت یې لاس اخستی. کومندان وای دا ځلې لنریوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به لوړ پولی طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دې پر دې باندې بې باور دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سره کوي هغه په ټول سر فیصد دې ته پوره کول نه شي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو نو هغه په دې کې اوس شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دي او هغه زموږ سره کومک کوي چې د دې یا کومې غوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شان چې دوی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل، د یو ملي تنظیم په شکل نو دې کولای سره چې په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره سوي خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په ریپورټ کې مو د کندهار د امنیه قومندان څرګندونې واورېدې چې ادعا کوي څو ځلې له طالب مشرانو سره د سولې په هدف خبرې کړې دي. د لوګر امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د سولې پر ولسی کاروان د چاودنې په اړه خبر شوی ریپورټونه رد کړي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان شاپور احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سولې ولسی کاروان غړو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. نوموړي زیاته کړه چې یوازې په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پر مهال یې د دې ډلې ولس کړي وشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوګر ولایت کې د سولې د کاروان پر غړو د چاودنې په اړه د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل چې په دغه چاودنه کې د دې حرکت اته غړي وشل شوي. له ښاغلي شاپور احمدزي سره چې د لوګر د امنیې قومندانۍ ویان دی د پیښې په اړه زما همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې ده. اورو
احمدزی صاحب، کمیرباني وکي په لوګر ولایت کې د نننې پیښې په اړه باندې چې په اړه به لابل راپورونه ورکول سوي دي، څوک وایي چې د سولې د کاروان پر غړو باندې حمله سوي ده، څوک وایي چې د سولې په اړه یو غونډه په دې غونډه کې چاودنه سوي ده. کتا سو د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اصلا پیښه څه ده.
نن بعد له غرمې دغه اوازې خبرې شوې په میډیا کې چې ګویا په لوګر ولایت پر خلصوالي کې د ولسی د صلح پر کاروان باندې بریج شوی یا چاودنه شوی. دغه موضوع موږ مطلق ردو. د تر خلصوالی په میر برکت سیمه کې د وسلوالو مخالفینو دوه ډلې چې یو مولا نعیم او بل مولا فرید نومې دی. د دوی دواړو ډلو چې غوښتل په دوه الکس ډوله موټرو کې نشئی توکي یعنی مخدره توکي ځای په ځای کړي وو، غوښتل چې یو ساحې نه بل ساحې ته انتقال کړي. د دوی د ډلو ترمنځ خپلمنځي شخړه رامنځته شوې وه چې له امله یې جنګ ترسره شوی وو. په نتیجه کې یولس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، همداراز څلور نورې ټپیان دي. باید ووایو چې هلته هیڅ نه وه د صلح پروګرام یا د صلح کوم کاروان نه و تللی او نه هم داسې کومه غونډه ترسره شوې وه او کومه چاودنه هم نه ده رامنځته شوې. ځایي چارواکي زموږ امنیت قمندان همداراز د ملي امنیت رئیس او د ولایت رهبری ټول دغه خبر تاییدوي او داسې کومه پروګرام د صلح په تړاو نن ورځ موږ بیخي په څرخ ولسوالۍ کې نه درلود.
داسې ویل کېږي چې له لوګر ولایت څخه هم د سولې یو کاروان د کابل په لور حرکت کړی دی. تاسو په جریان کې استئ چې دغه حرکت خو به کوم زیان نه رسیدلی او دوی تر د محل پورې تر کوم ځای پورې رسیدلی دی؟
نه خیر، هغه کوم کاروان چې هغه اصلا د لوګر ولایت د سفید څنګ څخه یا دشت تکاوی څخه کابل خوا ته حرکت کړی وو، خو هغه شاید رسیدلی وي یا هم یو څه پر لاره وي. هغه داسې یو څو نفرې فکر کوم لس نفرې یا شل نفرې ډله وه، هغه دومره غټه ډله هم نه وه. باید ووایو چې د نن ورځې زموږ هدف د نن ورځې خبر دی، نو دغه خبر موږ نه پیدوو چې هلته د صلح کاروان باندې د صلح پروسې کوم ولسي خلک لاړو چې وسوال مخالفین سره یې کتل یا دوی سره د صلح په هکله بحث کوو. دغه موضوع موږ ردوو، هلته کوم داسې غونډه نه ده ترسره شوې.
یعنی ستاسو د معلوماتو له مخې کوم معلومات چې رسنیو ته د صلح د کاروان باندې د چاودنې په اړه یا حملې په اړه راوتلي دي، تاسو دا په بشپړ توګه ردوئ؟
بلې، دا ردوئ، دا ناسم دي. بلې،
ډېره مننه احمد صاحب.
سلامات
شاپور احمد زه د لوګر د امنیت کمانډانې ویاندو چې تاسو ورسره د غلطه د هغه رپورټونو په اړه مرکه واوري دا چې مخکې راغلی او په کېول کېدل چې د په لوګر کې د سولې د حرکت پر وی غونډي چاودنه شوې ده، لکتر لګه اته کسان پکې وژل شوې. البته دا مخکینی معلومات وو. ارګم په یوې اعلامیې کې دغه پیښه غندلې وه. خو ست لوګر د امنیت قمندانۍ د ویان په څرګندونو کې مو اوریدل چې دی وایي د سولې په کاروان یا د سولې د حرکت په غړو باندې حمله نه ده شوې، بلکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې ده.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
دوستانو د انتخاباتو د ځنګړي خبرونه سره له سبا پیلېږي، یعنی سبا د جمعې ورځ ده او د دې لړۍ لومړنۍ خبرونه خبريږي په 12 بجو او 13 دقیقو لا ازادي رادیو اوریدل شي. تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړي. اوس هم یو بل موضوع ترازو د تورستانو د تمویل پر شبکو د څاري وی موسی د پاکستان نوم د تورستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار فهرست کې شامل کړي. ولکې دا اقدام د لویدیزو هیوادونو د هغه حد سوې برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضر غول لپاره پر پاکستان د فشار زیاتول دي. تمه ده چې پر پاکستان د مالی فشارونو په لړ کې دا اقدام به د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله فشارونه زیات کړي، د مالی عملیاتو ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف دا هیواد په هغه فهرست کې شامل کړی دی چې باید څار پرې وشي. اف ای ټی اف چې په نړۍ کې د پیسو د مینځلو یا د تورو پیسو د سپینولو پر شبکو څارنه کوي، دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د دې بین الحکومتي ټولنې غونډه په پاریس کې روانه ده او تمه ده چې یوه اونۍ دوام وکړي. پاکستانی چارواکو د مالی عملیاتو د ځنګړې ډلې د دې اعلان په وړاندې توند خبرګون وخت. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم خان پر متحدو ایالاتو او اروپایي هیوادونو د اف ای ټی اف په پریکړو کې لخپل نفوذ څخه د کار اخیستو تور ولګاو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. میرمن ویلز تیرونی د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته ویل چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د پاکستان له اقداماتو څخه راضي نه دی.
We are also calling on Afghanistan's neighbors, especially Pakistan, to take additional steps in support.
موږ د افغانستان پر گاونډیانو په تیر پر پاکستان غږ کوو چې د سولې د ملاتړ په برخه کې نور اقدامات وکړي. لږینو مثبت پر مختګونو سره سره موږ د پاکستان د حکومت لخوا تر اوسه د هغو طالبانو په وړاندې چې سولې ته نه حاضرېږي د نیولو یا له هواده د استلو په څیر قاطع اقدامات نه دی لیدلی. د مالی عملیاتو ځانګړې ډلې په فبروري میاشت کې اسلام آباد ته خبرداري ورکړې و چې په دې هیواد کې د فعالو تروریستي ډلو مالی سرچینې وچی کړي. له دې خبرداري وروسته د آسیا پاسیفیک ډلې په یو خبرپاڼه کې وویل د پاکستانی چارواکو له دې ادعاو سره سره چې وایي د تروریستانو د تمویل د شبکو زرګونه مشکوک غړي نیولي او میلیونونه ډالر یې ترې ضبط کړي دي، اسلام آباد په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د امنیتی چارو کارپو فدا خان د جرمنی خبری آژانس ته ویلي دي چې دا اقدام ښایي په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر پاکستان فشارونه نور هم زیات کړي.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی و موریدل چې د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسی د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوهنې په سکتور کې فساد د وبخي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې فساد نسلونه او د باور فضا له منځه وړي. ښاغلی غنی چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د آزاد سیالۍ له لارې د زرګونو ښوونکو د ازموینې په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې د افغانستان ټوله اداره به اصلاح او ګمارنې به د وړتیا له مخې ترسره وشي. محمد ادیس پردیسی په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له اصلاحاتو د ولس هر اړخیز ملاتړ د تجارت ورکوي چې د هر فاسد او غاصب په مقابل کې په قوت ودرېږي. خاغلی غنی وی د آزاد سیالۍ لاري د زورګونو استادانو استخدام چوړاندې په دې برخه کې غني سونځي موجوده وي. د پوهنې په سکتور کې د اصلاحاتو خپېلامه ده.
زه غواړم د پوهنې له وزارت نه مننه وکم چې له ډیر بد حالت نه نن د اصلاحاتو لویه کړي شروع کړي. فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایی شه، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضحه ای بود که تمام بستای معلمین در قدم اول باید به امتحان آزاد گذاشته شه. و همچنین تعهد ممرای شما ایست که تمام اداره به اساس شفاف استخدام میشه.
خاغلی غنی دغه څرګندونې د پنځ شنبې په ورځ په کابل کې د آزاد سیالۍ له لارې د زورګونو ښوونکو د ګمارنې په مراسمو کې وکړې. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د خاغلی غنی په لارښوونه د ملکي خدمتونو نږدې 13,000 بستونه د آزاد رقابت لپاره اعلان شول. په یادو بستونو کې نږدې نیمایي د ښوونکو لپاره دي چې د ازموینې چارې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون له لارې مخ ته وړل کیږي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس نادر نادری یادې غونډې ته وویل چې د اعلان شویو نږدې 13,000 بستونو لپاره په ټول افغانستان کې 2,80,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 80,000 یې مېرمنې دي. د ښاغلي نادری د معلوماتو له مخې د یادو بستونو لپاره د ازموینې لړۍ له کابل پرته په ټول افغانستان کې بشپړه شوې او په نږدې راتلونکي کې به بریالي شوي کسان استخدام شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې غواړي یادو بستونو ته ازموینه ورکړي وایي که بریالي هم نه شي خو که په دغه پروسه که عدالت تامین شي دوی به خوښوي.
زه مرزیم غوښتنه مې دا ده چې باید په دې کې بیا هم د لوړو مقاماتو د سیاسونو لاسوهنې نه وي، ځکه که هر څومره موږ وایو بیا هم په افغانستان کې دا خبرې شته.
نوم یې اسمت الله ده، ننګرهار ولایت یم او د سروبي ولسوالۍ ته مې ثبت نام کړی ده، فورمه مې ډکه کړې ده. نو تر دا مهاله خو امتحان ماته شفاف کاری و هیله ده چې تر اخره پورې شفاف او د نقل او د واسطو مخه ونیول سي ترسو حق اقدار ته ورسي.
په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی بیا یادو مراسمو ته ویل چې په افغانستان کې د ښوونځیو لپاره تر ودانیو جوړولو هم مهمه په شفاف ډول د ښوونکو د استخدام پروسه ده. د خاغلی بلخی په خبره د آزاد سیالی لاره د مسلکی او شمنو خونکو ګمارل به د نورو ګټو ترڅنګ د افغانستان پر اتلون کې د خلکو په ځنګړي ډول د نیوی نسل د باورمندۍ کچه هم لوړ کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي چې نن به د کاندیدانو د نوم لیکنې راټول شوي اسناد د دې کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویب شي. ګلا جان عبدالبدی سیاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تصویب وروسته به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټولو کاندیدانو اسناد مرکز ته رسیدلي او د کمیسون د تخنیکی همکارانو له لوري استیړل سوي دي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غسنات به د ناظرو بنسټونو، مدني ټولنو او خبریالانو په وړاندې د کمیسون په یو علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي.
هر هغه څوک چې زمونږ ابتدایي لیست ته لاره بره پیدا کوي د هغوی نومونه به بیا چې د کمیسون لخوا تصویب شي هغه به بیا اعلانېږي او وروسته له هغه به بیا هغه کسان چې خپل ځان مظلوم ګڼي یا شکایت لري د شکایت کمیسون ته کولای شي چې د قانون مطابق او زمونږ د ټایم لاین مطابق هغوی خپل شکایت ورکړي او کوم مو شکایتونه چې مواجه وو هغه بیا کمیسون سره شریکیږي او بیا به زمونږ د ټایم لاین مطابق هغه د آخري نوملړ یا سپتنام د کاندیدانو لیست اعلانیږي.
د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په پنځمه پیل او د همدې میاشتې په دوه ویشتمه پای ته ورسېدله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې څه باندې شپږ زرو تنو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو څوکیو ته فرمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2,445 د ولسی جرګې او 3,001 درسي د ولسوالیو شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د سرطان په ومه د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. وبلیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په لومړنی لیست کې څومره کاندیدان د میزان د 28مې انتخاباتو ته لاره پیدا کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خوانی کمشنر شریف ازورمتی وردګ په علني غونډو کې د اسنادو څېړل د شفافیت لپاره مهم بولی.
د شفافیت لپاره د کار د لاخطو په خاطر باندې دا یو خبر وسره، اما کمیسیون په خپل د صلاحیت لري، د حق لري په قانون په چوکاټ کې چې دوی کولای شي په خپل د کمیسیون کارمندان، په خپل د درنښه کارمندان او د کمیسیون محترم کمشنر صاحبان کولای شي چې دا په خپل منځ جلسو کې هم وڅېړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو اسناد باید په دقیقه توګه او وڅېړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خاني امنیتی مرستيال مراد علي مراد چې تازه د کابل د ګارنیزون د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی دی وایي چې د څلور د شولایتونو 340 خلصوالو ته انتخاباتي تخنیکی او لوجستیکی مواد رسیدلی دي.
دوستانو اوس هم اسمت ساروان مو د ساينس او ټکنالوژي د نړۍ له یو ګټه خبري.
د جرمنی حکومت غواړي الوتونکي یا هوایی ټکسي موټر وازموي. د جرمنی د اودی کمپنۍ له لوري جوړ شوی هوایی ټکسیان به دغه هیواد په انګولشتات ښار کې وازمویل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوی د ایرباس کمپنۍ په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یوه ستره کمپنۍ ده. د جرمنی د ترانسپورت وزیر ویلی چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایی ټکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایی ټکسیان آزمویلي او اعلان یې کړی چې ژر به د ښارونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یوه هم اوبر کمپنۍ ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی. خو لومړنی هوایی یا لوتونکی ټکسی تیر کال والو کپټر کمپنۍ په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسی یا لوتونکی نقلیه وسیله اتلس الکتریکی څرخونه لري. والو کپټر 10 دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومتر ته رسیږي. د دې الوتونکي ټکسی لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې ژر چارجیږي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو، په کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتلی شي. بل خبري مجله درته سید سمیا.